السلام علیکم د غرمه دولس بچی دی دوستانو د ازادي رادیو د خبرونه تر ډیره ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې ده خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وای د افغانستان ملي پوس او پولیس لا هم د هلمند د سنگین ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري او یوازې د ولسوالۍ مرکز یو نوی ځای ته انتقال کړی دی د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي هغه افغان کډوال ماشومان چې د ښوونځي د عمر دي بے قید او شرط په ښوونځیو کې شاملېدای شي او کرملین وایي د ایران ولسمشر حسن روحانی به د مارچ په 8مه او 28مه نیټه په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان ملي پوس او پولیس لا هم د هلمند سنگین ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري او یوازې د ولسوالۍ مرکز یو نوی ځای ته انتقال کړی دی د ناټو چارواکو پرون د یوې اعلامیې په خپرولو وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د امریکا په ملاتړ عملیاتو کې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درنه تلفات اړولي دي اعلامیه وایي د دې ولسوالۍ تاسیسات په جګړو کې له منځه تللي وو او ملکي وګړي د دې ولسوالۍ په مرکز کې نه وو د ناټو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د امنیت قومندانۍ یو ولسوالۍ نوی مرکز یو بلې سیمې چې په 2 کیلومتره کې موقعیت لري انتقال شوی دی او دا اقدام لوړاندې نه پلان شوی و د ناټو پوځیان زیاتوي امریکایي ځواکونو نوی مرکز ته په خپلو الوتکو کې د افغان سرتیرو په انتقال کې مرسته کړې ده دوی وایي د سرتیرو تر انتقال وروسته امریکایي ځواکونو د ولسوالۍ تاسیسات او ویجاړ شوي موټر بمبار کړل او هیڅ شی طالبانو ته نه دی پاتې شوی د پوهنې وزارت چارواکي وایي هغه افغان کډوال ماشومان چې د ښوونځي د عمر دي بې قید او شرط په ښوونځیو کې شاملېږي د پوهنې وزارت مرسیال ابراهیم شینواری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ولسمشر اشرف غنی د سپارښتنې سره سم په ښوونځیو کې د دې ماشومانو د شمولیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي
افغان ماشوم چې په پاکستان یا ایران کې په افغان ښوونځي کې درس ویلی هغه افغان ماشوم چې پاکستان یا بل هیواد کې دغه هیواد په مکتب کې درس ویلی هغه چې په افغاني ملي ژبه پښتو یا دري زده کړه کړې یا په انګلیسي یا اردو یا بله ژبه زده کړه کړې ده موږ به دوی ته بې له کوم قید او شرط نه په ښوونځي کې داخله ورکوو او بیا به دوی والدینو ته درې میاشتې وخت ورکوو چې د دې ماشوم اسناد راوړي خو که اسناد یې پیدا هم نه شي موږ د ښوونځي او د زده کړې نه محرومو یعنی محرومیت په هیڅ صورت نه زغمو
تر دې وړاندې افغانستان ته بیرته راستنه شو افغان کډوالو شکایت کړو چې د دوی ماشومانو ته په اسانه په ښوونځیو کې داخله نه ورکول کیږي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هند په نویدا کې له آیرلند سره د 50 اوورونو لوبه کوي دا لوبه که هر هیواد وګټله هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورځنیو لوبو جام خپل کړي تر دې مخکې دواړو لوریو څلور لوبې کړي دي چې لومړی دوی افغانستان ګټلی او درېمه او څلورمه لوبه آیرلند خپل کړې ده او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پنځشنبه پر ورځ په یو دوستانه سیالۍ کې د سنگاپور لوبډلې ته د یو په مقابل کې په 2 ګولونو سره ماتې ورکړه په دې سیالۍ کې چې د قطر په پلازمینې دوحه کې وشوه لومړی ګول افغان لوبغاړو د لومړۍ نیمې په لومړیو شیبو کې وه د شریف محمد له لوري له لومړی ګول وهلو وروسته سنگاپور د لوب مساوي کولو هڅه وکړه او په دې کې بریالی شو خو د دوهمې نیمې په لومړیو شیبو کې د افغانستان مصطفی آزاد زوی ګول وهه او لوبه د یو په مقابل کې په 2 د افغانستان په ګټه تمام کړه کرملین وایي د ایران ولسمشر حسن روحانی به د مارچ په 8مه او 28مه په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري د پوتین د رسنیو دفتر د پنځشنبه پر ورځ اعلامې په خبرولو سره دا خبره وکړه په اعلامې کې راغلي چې د مارچ د 28مه په بحث کې به د پوتین او روحانی تمرکز تر ډیره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو او پانګونې په اړه وي دوی به د انرژي او ترانسپورټي بنسټونو په برخه کې د لویو ګډو پروژو پر لارو چارو خبرې وکړي خو په اعلامې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي پرونې په انقره کې د روسیې شارج افیرس احضار کړ ترکیې وروسته له دې دا کام واخیست چې د هیواد یو سرتیری د سوریې له هغې سیمې څخه په ډزو وشل شو چېرته چې کرد وسلوال واکمن دي او روسي سرتیری هم پکې موجود دي ترکیه وایي پوځ د سوریې په افرین سیمه باندې له چېرته نه چې پر ترکی سرتیری ډزې شوی وې ځوابي برید وکړ دا سیمه د کردانو د وای پی جي وسلوالې ډلې په کنټرول کې ده د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین مفتوغلو وویل هیواد روسیې ته د سوریې په هغه سیمه کې وای پی جی کورد وسلوال پکې دي د روسي سرتیرو د موجودیت په اړه خپل اندېښنه وړاندې کړې ده ترکیه په سوریه کې د داعش پر وړاندې د مزکني ځواک په توګه د کورد وسلوالو پر دې ډلې د امریکا د تکیه پر وړاندې هم اعتراض کړی دی ترکیه وایي د وای پی جی کورد وسلواله ډله تروریستي سازمان دی راپورونه وایي د لیبیا ساحل ته نږدې په مدیترانې سمندر کې ښایي سلګونه افریقایي کډوال د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي وروسته له هغې چې په اوبو کې یو شمېر مړي وموندل شول، د زیاتو کسانو د ډوبېدو په اړه په ژوره توګه اندېښنه شته. د ژغورنې مسؤلان وایي په هغه کښتۍ کې چې پاتې شونې موندل شوي دي شاید له 120 نه تر 140 کسان سپاره وو. په دې وروستیو کې د قاچاقوړونکو لخوا د لیبیا له سواحلو څخه د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته د خلکو د تېرولو بهیر پراخ شوی دی. کډوالو اداره یا IOMY یوازې د سګنی میلادي کال له پیل راهیسې 1559 کډوال چې غوښتلې اروپا ته ورسیږي په مدیترانې سمندرګي کې ډوب شوي دي. او د بلجیم پولیس وایي یو کس یې وروسته له هغې نیولی چې د دوی په وینا د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر د وروستلو هڅه وکړه. د پولیسو ویانو ویل د فرانسوي جواز او پلیټ درلودونکي موټر چلوونکي په انتریوب ښار کې له ترافیکي 3.13 او په ډېر سرعت سره د یوې ګڼه ګوڼې سیمې پر لور ولاړ خو مخه ونیول شوه. د بلجیم سارنوالانو دغه کس فرانسوی بللی خو پولیس وایي هغه په خټه د شمالي افریقا دی. د ښار د پولیسو مشر سرچ مویتو شوی خبري غونډې ته ویل دی وی د سهار شاوخوا 11 بجې یو موټر په ډېر سرعت سره په د میر سیمه کې د خلکو د تګ راتګ خنډ شو. زموږ پوځي همکارانو سمدستي د موټر د درېدو هڅه وکړه خو موټر ونه درېد او د ترافیک له 3.1 د رود د څنډې پر لور واوښت. زموږ د بیړني غبرګون ډله راورسېد او موټر چلوونکی ونیو. هغه په اصل کې د شمالي افریقا وګړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې چا د زیان اوښتی او که څنګه. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. په اروپا کې د ناټو یو قومندان وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوس د ډېرېدو شاهد دی او ښایي دغه ډله د روسیې لخوا اکمالات هم ترلاسه کړي وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې مسکو راتلونکې میاشت د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده چې ویل کېږي امریکا ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د ریپورټ جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
په اروپا کې د ناټو قومندان کورتیس سکاپاروتی د امریکا د سنا مجلس ته ویلي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوذ د ډېرېدو شاهد دی او زیاتوي چې ښایي دغه ډله د روسیې لخوا اکمال سوی هم وي. دغه امریکایي جنرال د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د جګړې د ګټلو پر اهمیت ټینګار وکړ او یې ویل چې په تېرو 14 کلونو کې په هغه هیواد کې څه باندې 1800 امریکایي سرتیر وژل شوي دي. نو د ده په خبره ناټو او امریکا باید په دې جګړه کې بریالی سي. تر دې وړاندې افغان چارواکو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قومندان د طالبانو او مسکو د اړیکو په اړه انتقادونه کړي وو. افغان چارواکو ویلي وو چې طالبان د تاجکستان د پولو له لارې د روسیې لخوا اکمال کیږي. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي د سیمه ایزو خلکو له قبل ازادي راډیو ته ویلي وو چې وسلوال مخالفین د تاجکستان له سرحد څخه په کښتۍ او کې وسلې د عامورود له لارې د افغانستان پولې ته انتقالوي او بیا د کندوز دشت ارچی او در قدول سوالي وتوړي. د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافی هم مخکې ویلي وو چې روسیه د تاجکستان د سرحد له لارې طالبان تجهیزوي. مسکو بیا که څه هم له طالبانو سره خپلې اړیکې تاییدوي خو د هغوی د تجهیز او اکمال تورونه ردوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو هدف په افغانستان کې د هغې واد د وګړو د امنیت ټینګښت او د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو هڅول دي. خو په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاحکار او د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې روسیه له طالبانو سره پراخې او متنوع اړیکې لري.
صف سره باید وایم چې د روسیې ستراتیژي په تیرو دوو کلونو کې بل خصوص د افغانستان پر وړاندې تغییر کړی او هغه دا چې روسیه مستقیما د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو سیاسي مالي استخباراتي او نظامي ملاتړ ته لاس وهلی او موږ تاسو ګورو چې په لویه کچه باندې روسیه حتی په ځینو مواردو کې په ډاګه ویلی چې دغه د طالبان خپل سیاسي ملاتړ
بلخوا افغان حکومت تیر اونۍ ویلي وو چې روسیه ته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر په وروستي سفر کې له طالبانو سره د مسکو د اړیکو په برخه کې د کابل اندېښنه له منځه تللې او وضاحت رامنځته سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته ویلي چې روسي چارواکو ښاغلي اتمر ته ډاډ ورکړی چې دوی غواړي طالبان له تروریستي کړنو لاس واخلي او هغوی د حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. ټاکل شوی مسکو د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې د افغانستان، روسیې، چین، پاکستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو په ګډون 12 هیوادونه برخه اخلي. روسي چارواکي وایي په دې غونډه کې امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو تر اوسه معلومه نه ده چې امریکا به په دې غونډه کې ګډون وکړي که څنګه. طالبانو رویترز خبری آژانس ته ویلي چې له 2008 میلادي کال راهیسې له روسیې سره د پام وړ اړیکې لري او د اړیکې په سیاسي او معنوي ملاتړ پورې محدودېږي.
له اجمل ان څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر تحولاتو څه خبره کړې دي.
د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د نن او له افغانستان څخه بهر د ګڼو خپرونو د ریپورټونو او لیکونو مهمه موضوع د هلمند د سنگین ولسوالۍ د سکوت په اړه خبره شوې ریپورټونه وو. طالبانو د سنگین ولسوالۍ د بشپړ نیولو ادعا کړې ده، خو افغان حکومت بیا وایي سنگینې په بشپړه توګه له لاسه نه دی وتلی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې د ملي اردو ځینې سرتیري د دفاع وزارت د پلان له مخې د سنگین ولسوالۍ د شکرشیله سیمې ته انتقال شوي، خو د هلمند ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د سنگین ولسوالۍ طالبانو نیولې. نیویارک ټایمز هم په یو رپورټ کې د سنگین د سقوط په اړه د ولایتي او مرکزي چارواکو ضد ناقص څرګندونو ته اشاره کړې او وایي مخکې له دې چې په 2013 میلادي کال کې نړیوال ائتلاف د سنگین ولسوالۍ د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپاري، په دې ولسوالۍ کې د افغانستان د شاوخوا 400 نور ولسوالیو په مقایسه ډیر برتانوي او ورپسې امریکایي سرتیري وژل شوي. د ورسپانې په وینا په راوروسته موده کې په سنگین ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ د دفاع لپاره د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سلګونه سرتیري وژل شوي. نیویارک ټایمز اتوی د امریکا د ځنګړو ځواکونو هغه هڅو او هوایی بمباریو چې د سنگین د سقوط د مخنیوي لپاره یې ترسره کړي ظاهرا د دې ولسوالۍ د سقوط مخه نه ده نیولې. نېشنل انټرست خبرونه د نامتو څېړونکي بارنټ روبینی واوږده مقاله خبره کړې چې سرلیک یې امریکا افغانستان له ترهګرۍ په بشپړه توګه نشي خوندي کولای. په دې لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن په شمول د یو شمېر امریکایي قومندانانو او سناتورانو هغه وختونه ته اشاره شوه چې په افغانستان کې د وسنۍ پټه درېدلې حالت د بدلون لپاره د اضافي ځواکونو او اضافي واکونو په برخه کې کړي. خو لیکوال برنټ روبین وایي د اضافي واکونو او اضافي ځواکونو معنا به دا وي چې امریکایي ځواکونه بیرته په مستقیمه توګه له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل شي او دا کار به د ولسي افغانانو ژوند نور هم له ګواښ سره مخ کړي. د لیکوال په وینا افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو استول به وسنۍ پټه درېدلې حالت لږ څه بدل کړي، خو دغلته به جګړه اوږده کړي. خغلی روبین په سیمه کې د امریکا وسنۍ پالیسۍ ته په اشاره ویلي دا پالیسۍ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو کې د هغه جیوپولیټیکي وضعیت د بدلولو لپاره هیڅ نه کوي چې د نړیوالې ترهګرۍ لپاره شرایط برابر کړي او یوازې په سیاسي لارو چارو یې حل موندل کېدای شي. بارنټ روبین په دې لیکنه کې زیاتوي ترهګري د ترهګرو د موجودیت له کبله نه ده او نه د ترهګرو په وشلو ترهګري له منځه ځي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي طالبان د سړې جګړې تر فشار لاندې د سیمه ییزو رقابتونو په نتیجه کې د افغان دولت د څو لسیزو سقوط له کبله رامنځته شول. القاعده شبکه د عربي نړۍ پیداوار دی او د شوروي په وړاندې له افغان مجاهدینو سره په جګړه کې له همکارۍ وروسته یې د دولت د نشتوالي له کبله په سیمه کې وده وکړه. لیکوال زیاتوي داعش پر عراق د امریکا د یرغل نتیجه ده هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو کې له ورته شرایطو د پښو ټینګولو لپاره ګټه پورته کوي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د تکل لیکلو پاړه له شاعر او تکل لیکوال ماخام خټک سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
یاره زه په خپل ځان نه ګڼم چې په دې کې د پلاټ وی د داستان په شان ته د افسانې په شان ته.
رفیع الله زمیر د شیرونو د ترنم په واره کې راته گیږي.
ترانې به مې ویلې خوانځي کې بیا استادانو به چې ستاره خ غږ دی.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. همایون واد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
تیر سه شنبه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د نوروز ورځ د زیارتونو د عالمونو په نویو کولو او نورو ګڼو میلو سره ونمانځل شوه. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوری ریاست دویم مرستیال قانون پوه سرور دانش د بلخ ولایت د سخی په روضه کې په جوړو شوو مراسمو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولوست. په دې پیغام کې ویل شوي وو چې نوروز د سولې، دوستۍ او ورورولۍ جشن دی. په دغو مراسمو کې په هیواد کې د بهرنیو هیوادونو کور ډیپلوماتیکو غړو کورنیو او بهرنیو میلمنو ګډون کړی وو. په بلخ کې د نوروز میلا تر څلوېښتو ورځو پورې دوام لري. په روانه خپرونه کې په دې اړه مرکه هم اورېدلی شئ. د اسد سکندر مهاجر فلم د جنوبی افریقا د فستیوال غوره جایزه وګټله. د جنوبی افریقا د فلمونو فستیوال چې هر کال د مارچ د میاشتې په وروستیو کې جوړیږي، سکالې د افغان فلم جوړونکي اسد سکندر مهاجر فلم ته غوره جایزه ورکړه. د تان سایټ په حواله د مهاجر فلم چې د اسد سکندر په لارښوونې جوړ شوی یو داستاني فلم دی چې د مهاجرو ستونزې پکې بیان شوې دي. ښاغلی سکندر چې اوس د دیانا کمپنۍ مشري کوي وایي مهاجر فلم تر دې له مخه هم څو معتبرې جایزې ګټلې دي. ښاغلی سکندر د افغان سینما تکړه ډایرکټر دی چې د سینما په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. د نوموړي د نورو فلمونو ترڅنګ د مدرسې په نوم یو فلم هم ډېر ستایل شوی دی.
نوروز یا د کال د لومړۍ ورځې میله د آریایانو له لرغونو میلو څخه ده. په دې اړه مشهور روایت دا دی چې اما پاچا لومړی ځل دا جشن جوړ کړ او څو میاشتې مختلفې میلې روانې وې. په تاریخ کې راغلی چې د سلطان محمود غزنوي په دور کې د نوروز جشن ته ډېره توجه کېده. د نوي کال په لومړۍ ورځ به سهار مهال ټول خلک شنو دښتو ته روان وو او رسم دا و چې د لارې په اوږدو کې به یې په یو بل شات خوړل او روانو خلکو به یو بل ته اوبه شیندلې. په ورستو کې په زیارتونو کې د نعت ویلو، قوالی سندرو او د زیارتونو د عالمونو او جنډو د ټوکرو د نوې کولو دود هم رواج شو. همداراز په ځینو سیمو کې د نوروز له میلې وروسته ځینې ورځې خلک سارا او دښتو ته په تګ سره په نیک فال نیسي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د نوروز ستره میله هر کال په بلخ کې جوړیږي. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی په مزار کې له څو تنو سره د سږنۍ میلې په اړه مرکی کړی دی. په مور تر اړوم
زه سمیم یم مزار شریف بخار
سمیم جان. په دې اړه کوي چې نوروز ته کله کله تشلیل کیږي او د څو ورځو د پاره دی.
نوروز مزار شریف کې هر کال د عمل په اوله تشلیل کیږي. جنډ بالانا تر څلوېښت ورځو دوام لري. نوروز ته د ټولو مختلفو ولایتونو خلق راځي، حتی د له هیواد نه له بهاره خلک نوروز ته راځي. او په دې د نوروز نه وروسته د دهقان میله ده او خلک ځي دښتو ته، شادیان دښتو ته، مارمول دهدادی او نورو دښتو ته ځي د تفریح لپاره او وزلوبه کوي او نور عناوي بازیان دي.
د ښځو په اړه کوي په نوروز کې ښځې دته دویم د نارینه په شان نوروز لمانځي
او په مزار شریف کې کوان راغلي او د راودې په چارباغ کې او په پارکونو کې دی د نوروز جشن لمانځي.
نوروز سره لدې چې په نور سیمه کې هم لمانځل کېږي خو دلته ورته شاندار مراسم ترسره کېږي. نوروز تر څلوېښت ورځې په مزار شریف لمانځل کېږي. دوی په دې جشن کې دښتو ته وځي او هلته ساتوي کوي او تر څنګ یې نارینه چې دی هلته لوبې کوي او نور ولسوالۍ ته ځي شنو ځایو ته. تر څنګ باید ووایم چې یو بل رسم هم دا دی، هغه کوم کسان چې نامزد وي د نوروز څخه څو ورځې مخکې یا هم د نوروز په ورځ د نوروزي په توګه د ناوې یا د زوم کور ته څه تحفه یا سوغات وي. د دې سره سره دلته نور دودونه او مراسم هم شته. مثلا د دیبانو لخوا دلته مشاعرې جوړیږي چې پکې خلک ګډون کوي. همدارنګه په پارکونو کې له شپې لخوا خلک جونې نارینه ښځینه ځي هلته دا مراسم لمانځي او تر څنګ جشن نیسي.
ماخام خټک شاعری کوي، کیسې او تکلونه لیکي. کاغلی ماخام د مسلک له پلوه قانون پوه دی خو د ژوند زیاته برخه یې په لیکوالي او شاعری کې تیریږي. کاغلی خټک چې له اوږدې مودې راهیسې له خپلې کورنۍ سره په کراچۍ کې ژوند کوي تر اوسه 12 منظوم او منصور اثر خپاره شوی دی. ما خام د تکل لیکلو پر تخنیک یو څیړنیز اثر هم لیکلای دی. دی وایي تکل یو ډیر خوندور ژانر دی، خو په پښتو کې ځکه کمه توجه ورته شوې ده چې ډیر لیکوال د تکل او مضمون ترمنځ توپیر نشي کولای. د ماخام خټک سره زموږ همکار بارکوال میخیل په کراچۍ کې د تکل په اړه تفصیلي مرکه کړې ده. دا اورېدلو پلانې درکوم.
ماشام خټک صاحب، په پښتو کې تکل نن سبا ډېر کم لیکل کیږي، بلکې کدا خبر وکړو چې لپایل راهیسې ډېر کم لیکوال داسې لرو چې هغوی د تکلونو لیکلي وي. په پایل کې که د تکل لنډ پیژندنه راته وکړي چې تکل څه شی دی؟
د تکل پیژندنه لکه چې څومره اسانه ده کنه هغه مره ګرانه هم ده. چې موږ وایو چې اسانه ده نو هغه دا ده چې هر سړی دا ډېر یو اسانه هڅه ګڼلې ده. بچ څه شی باندې لیکل شروع کړو، که د نوران شو، که خو چې اخري کې څه شی تر اوسه چې سم جوړ نشوي دا تکل ده. مشکل یا ګران به دی چې بیا دا په خپل ترتیب سره لیکي چې کومه د ادبی د کوم اصول دي یا کوم انداز دی چې په کوم لیکل نو بیا دا ډیر ګران دی. ولې ګران دی؟ اسانه خبره مونږ وایو چې تکل لیکل په پولیس رات تلل دي. پولیس رات باندې تلل ځکه چې یو طرف ته بیا د پورا اصناف و سره چې یو طرف ته مضمون دی، بل طرف ته کالم دی، بل طرف ته افسانه ده. نو دې کې دا ټول سیزونه ټچ کیږي، نو ټول نه به بچ کې هم او د ټولو سیزونو سره دا ونډه هم لري، ته دونه بچ کې هم مضمون سره دا ونډه لري. خو سوال دا دی چې تکل بنیادی شی څه شی دی؟ تکل چې مونږ کوم لیکو وایو چې دا تکل مونږ څنګه پیژنو او تکل څه شی دی؟ نو که ګورې نو دا په داسې یو ادبي هڅه ده، کوشش ده چې دا مونږ د مضمون په هیئت کې لیکو، خو دا بیسیکلی مضمون نه وي، هیئت د مضمون وي. خو دا هم ضروري نه ده چې د مضمون په هیئت کې، خو تر نه چې څومره لیکل کېږي د مضمون په هیئت خو د مضمون نه دی، دغلته د مضمون نه بیا دی بیلیږي. څنګه بیلیږي؟ د مضمون د پر خپل یو عنوانی دغه موضوعی، هغه موضوع چې کوم دا بیا مونږ د یو ترتیب سره لیکو، بیا هغه ترتیب نه پس مونږ نتیجه خسکو، بیا دغه یو احتتام وي. خو دا په تکل کې نه، د تکل د پر دا ضروري نه چې تمهید دی وي، دا ضروري نه چې په هغه شانت په ترتیب کې دی لیکل شوی، نه نتیجه خس، نه حوالی پکې. ٹھیک شو، دا یو سیدا ساده په ډیر خوند خوند یو موضوع ته سړی غاړه وزي، بیا هغه موضوع را برسېره کوي، دغه پټ پټ اړخونه چې کوم موضوع دي هغه په ډېر خوند خوند خپل کاری ته خپل اورېدونکو ته ورخی چې دا شی څه شی دی، یو کوم شی په څنګه په ور باندې پیژني. او په هغه کې دی نه صرف دغه سیز پټې ګوښې راښکاره کی، بلکې د خپل ځان چې کوم دی، د ذات چې کوم دی، دا هم په لیکوال ور پیژني. خو دا سیز د طنز او مزاح کی وي، دا په سنجیده نه وي. دغه دا چې کوم د لایټ موډ چې د دې کوم دی، دا د دې پیژندنه ده. دا بیا پته لګی چې دا چې کوم شیلی کې په کوم موضوع ده، په لایټ انداز کې روان دی، طنز مزاح هم ده پکې، خوند هم ده پکې، د خلکو په مخ باندې مسکا هم راولي، او یو ادبي چاشنی هم پکې موجوده ده. نو دا به تکلی
تاسو ول چې د جوړښت له پلوه څه نه څه د مضمون ته هم ورته دی. نو آیا موږ دا ویلی شو چې دا ځان ته یو بیل صنف دی، کنه دا د طنز غوندې د لیکلو یو سبق دی؟
نه، طنز خو چې کوم دی، طنز صفت دی کنه، طنز صنف نه دی. او تکل چې دا باقاعده صنف دی، لکه څنګه اوس مونږ دا وایو کنه چې چونکه مضمون دی نو مضمون نه دا وته دی، نو ځکه دا صنف نه دی. داسې غزلم چې کوم دی، د قصیدې نه وته دی، د قصیدې د تشبیب نه وته، نو بیا به مونږ غزلم ځان ته صنف نه ګڼو. کچری مونږ دا خبره کو، بیا به مونږ دا اطلاق داسې کو چې بیا خو غزلم صنف نه دی، ولې چې د قصیدې د تشبیب نه وته دی. داسې نه ده، دی چې وته ته بیا خپل ځان پیژندلی دی، دی به د یو خاص صنف په شکل کې د خپل ځان ودرولی دی. بیا یورپ کې چې کوم راغی، نو هغې بیا مضمون او لایټ ایس ای، دا بالکل دا لایټ ایس ای چې کوم دی، دا بیا پښتو کې تکل یا حسد ده. چې اردو کې انشائیه وي، نو دا دغه دا لایټ ایس ای چې کوم دی، په لایټ موډ کې دا خبره کته سو ګره نصابی مضمون چې کوم دی، په لایټ موډ کې نه او چې کله دې پته وي موضوع روانه په لایټ موډ کې نه، لکه ما چې څنګه چې ته حواله ورکې پکې او بیا ترتیب وي او نتیجه خسکې او ته یو خاص تمهید ورته کړی، هغه موضوع پیژندنه پکې، نو دا بیا مضمونی خو چې ته راشي بغیر تمهید تر یو موضوع ته غاړه وتل، یو ادبی خوند خوند باندې پاره باندې خبره کوي، نو هغه بیا تکل وي.
په تکل کې د داستان غوندې کریکټر او یا پلاټ هم وي کنه؟ هغه هغه ته مرتیا نه لري
یا زه په خپل دا نه ګڼم چې په دې کې دی پلاټ وي د داستان په شانته، د افسانې په شانته، ځکه چې په هغه کې افسانې کې چې مونږ کله د پلاټ خبره کوو، نو پلاټ چې کوم دی نو هغه بنیاد لري په کیسه، یعنی د کیسې مربوط شکل پلاټ دی کنه. نو چې کله بیا مونږ په دې کې مربوط شکل وګورو، دا بیا مضمون ته لاړ شي. تکل چې بیا مونږ مربوط کوو، مونږ خو دا وایو چې خاصه ترتیب پکې نه دی مضمون، دا دغه پلاټ او دغه مربوطوالی نه چکل مونږ رو بسونه دا بیا تکلی
د جن نورو منظوم او منصور اصناف غند دی تکل هم پښتو ژبه تل نورو او له بهرنه ژبه راغلی دی هغه کی موږ افسانه یا لنډه کیسه یادولای شو یا فرض نظم یادولای شو هغه ډیره واده وکړه څه فکر کوی چې تکل کله پښتو ته راغلی اول دومره کم لیکل شوی دی ډیر کم شمیر لیکوال لرو چې هغه دی تکل لیکلی
اول خو دې مونږ دا غلط فهمی لري کو چې تکل د اردو په لاره راغلی دی تکل پښتو ته د اردو په لاره نه راغلی دا د ټولو نه غټه غلط فهمی ده دا د ټولو نه اول سلیم راز صاحب سره زمونږ نن دلته کراچۍ ته بچ راتلو نو زه محب چې هغه وخت لا مونږ لکه د کتابونه په دې تکل نو لیکلو خو بهرحال تکل به ما لیکلو نو په هغه ورځو کې پنځوس کاله د سفرنامې او پنځوس کاله انشایا یو هڅه سلیم راز صاحب کړي وو لیکلي کړي وو هغه دا ویلي وو چې انشایا ته تکل یا ساړو ضرورت نه ده انشایا وته په کار چې په اردو کې وته انشایا وایو نو مونږ ورته ولې نه وایو افسانه وته اردو کې وایو مونږ ورته وایو ناول وته په اردو کې وایو ولې وته مونږ نه وایو نو بیا د طاهر صاحب په ځای کې بولډن مارکیټ کې مونږ سره ناست وو غرمې ډوډۍ نه پسته نو بیا ما وته چې سلیم راز صاحب سره په دې اختلاف لرم چې تکل کله هم نه ده راغلی د اردو په لاره باندې تکل چې اردو کله پیژندل ولا په کال نولس سو شپږ پنځوسم کې نولس سو شپږ پنځوسم کې چې هغه کله نوې انشایا لفظ وته ورکول ټکی وته ورکول نو په دغه ورځو کې پښتو تکل باندې تنقید کېدو یعنی پښتو تکل دومره مخې ته لوي چې تنقید ته وړاندې کېدو چې دا غالباً کال نولس سو دوه پنځوسم دی نو کال نولس سو درې پنځوسم دغه خواوشا کې دی چې عبدالحی حبیبي صاحب ولسی ادبي جرګې کې تکل وړاندې کړی دی او دغه تکل تنقید ته وړاندې کړی دی او دغه تکل نوم دی آزادي چرته ده او بیا په دغه تکل کې خپل یو ډېر غټ طنز دی عبدالحی حبیبي صاحب چې په دوه پنځوسم دی کې راځي آزادي چرته د دې موضوع نه هم ډېر شی اخیستلی کې دی نه دا خپل ډېر غټ طنز دی
کدا وګڼو چې حبیبي صاحب د پښتو لومړی تکل لیکونکی یا تاسې د تکل پر اصول باندې کتاب لیکلی دی په هغه کې مو دې ته تکونکی ویلی دی او زه به ورته وایم چې تکلوال به ورته وایم چې لومړی تکلوال استاد حبیبي صاحب دی له هغه راهیسې اوس شاوخوا اویا کاله کېږي خو اوس هم ډېر کم لیکوال لرو چې هغوی تکل لیکي څه فکر کوی ولې د لنډې کیسې د افسانې غوندې تکل دومره مشهور ولې نه سو دومره مینهوالې ولې ونه موندل
اول خو زه ته دغه خبره کوم چې ما دا خبره نه ده کړې چې عبدالله حبیبي صاحب اولنی تکل نګار دی د داورخان داود صاحب د تحقیق طبیعیو صابر یا د حضرت زبیر د تحقیق د مخه اولنی لیکونکي چې کوم دی هغه سنبرسین کاکاجي او راځخلي خی چې هغه اولنی تکلونه لیکلي دي راځخلي صاحب هم خی او سنبرسین کاکاجي صاحب اوس دا پتن چې دا دغه سيزونه دا غین وړاندې دي دی خی کده دینه ورسته خو زه چې کوم دامم چې هغه کوم دا باضابطه چې کوم تنقید ته وړاندې شو نو دا زه چې کوم غوړم ګورم نو زم چې لکه هر سړی چې پلاني لیکل خو دا غي یو خاص شکل نه ورخی کنه دا باقاعده په ولسی ادبي جرګې کې وړاندې شو دی کنه نو په دې باندې بسمره تنقید شو یو بسمره خبرې به شي څنګه نه بل تاسو چې کوم یو هغه وکړل خبره چیرې دا ولې ونه لیکل شو تکل تقریبا بلا لیکل شو دی خلکو کوشش هم وکړه دی خود کامیاب شو دی دی پکې اصل وجه څه ده چې خلکو اوس په پښتو کې څومره تنظیم مزه لیکل شو دی نو اوس دلته کې کوم تنظیم مزه ولا خلک دي کنه اوس ته وګوره چې څومره هم چا تحقیق کړي په تکل باندې هغه صرف په تکل نه هغه تنظیم مزه راغستی ټول 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 تنظیم مزه او دا تکل دواړه سره ورګډ کړي دي نو دلته بیا دا پته نه لګي چې را د تنظیم مزه څه شی شو نه او دا تکل اوس تنظیم مزه چې کوم دی دا صنف دی دا په افسانه کې کې دی دا په ډرامه کې کې دی دا په غزل کې کې دی
صنف دی او کله لیکلو یو سبک دی یو طرز دی
صفت دی تنظیم مزه یو صفت دی صنف نه دی تکل کیم کې د شعر
کیم سره
په شعر کیم کې دی
برق صاحب صدا جان برق صاحب د شعرونو یو ټول غتن دي شعرونه
ټیک شو کنه دا دغه خبره ده اوس هغه خلکو چې چا څومره تنظیم مزه لیکلی و تو ګره ته کې هغه خلکو په تکل کې چکل ته یک تکل ته کې هغه په کې درو منډي بیا چکل ته تکل خبره کوي بیا هغه تنظیم مزه ته لاړ شي اوس زه دغه وایم چې تنظیم مزه چې کم دی دا د تکل د پاره خو خاص ده په تکل کې به تنظیم مزه وي په کار دي چې وي خو هر تنظیم مزه تکل نه ده اوس خلکو بلا لیکلو خو چونکه چې بیا کله بتله وتلیلې شو نو هغه سيزونه خپل ځان ته بیل شول چې تنظیم مزه څه شي دی او تکل څه شي دی نو بیا ځنه خلکو چې اوس چې زمون د تنظیم مزه لیکون کې داسې دي کنه چې د دوه د سنفونازک په شان ته د دې تر وې یاد نو چې کله تنظیم مزه خبر راشي تنظیم مزه ولا تنظیم مزه په صف کې ولاړي چې کله تکل خبر راشي بیا التم ولاړي په دغه وجه باندې هغه تکل چې کم دی هغه ته خلک سنجیده نه شو چې هغه تنظیم مزه به خلکو تکل غنړیا به چې څه شت نوران شو چې به ولي کولای بیا بیا خیر کې و چې تکل دی بیا ځنه خلکو چې مړه کمزور اسی خو کمزور تکل خدای کنه دغه سیستم په هغه کې بیا خلکو به تاسو سنجیدن شو زه یو دوه نمونه چې کوم دی اغه ز دا غنمه چې هغه کل وختي په پښتو ادب کې یو جمیل یوسف زئی او بل چې کوم دی اغه ډاکټر اسرار دی بیا کل وختي تکل نگارانو چې دی بیا په قاعده تکلونه ولیکو او بیا د دې د لیکونو د وجنه هغه ته یو باقاعده د صنف درجه ملو شو زه دا هم چې په ولې علنی طور کې چشمه لیکل شو چا لګ 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 ولې کو خدغه ته بقدر د سنگ شکل نه ورکړل شو خو چې کله ډاکټر اسرار او جمیل یوسف زی لیکل نو هغه بیا رسالو کې بقدر د سنگ پر شکل کې لیکل شو هغه ته بقدر څنګه افسانه ته بزین لیکل شو تاسو به ته تکل لیکل یو
څنګه چې تاسو وایئ چې ډیر لیکوال کله کله د طنز او د تکل ترمنځ په توپیر کې ورکسي او کله کله هیڅ نه سور نه ولیکي او د تکل نمبر باندې کښیږي آیا یو علت خو به د دې کم لیکلو دا نه وي چې ډیر لیکوال د تکل په دې جوړښت پوسوي نه دي چې تکل څنګه لیکل کیږي او کنا علت به دا هم وي چې تکل هغه څه لوستونکي ډیر نه کړل پیدا لکه لنډ کیسې لکه ناول یا لکه په شاعر کې غزل چې پیدا کړل
دواړه خبره تقریبا زویم چې داسې ممکن نه شي یو خدای دې چې کوم لیکوالانو د هر سیس د پر مطالعه ضروری ده داسې ده کنا اوس زموږ افسانه لیکونکي چې کوم نه هو افسانه لوستي نو بیا به افسانه لیکلي ناول به چې لیکلو نو ناول لوستو بیا به ناول لیکلو غزل چې څوک لیکنو غزل ولې نو بیا غزل لیکي دا تکل سره دا د ټولو نه غټه بدقسمتي دا ده چې تکل ولې نه او تکل لیکي چې په ول په تکل ځان پوي کې چې تکل څه شي ده د ټولو نه غټه وجه دا ده اوس یو سوال ده چې زه بیا په تکل باندې زلول معنا نو دی مطلب چې زه سنجیده نه يم نو چې زه سنجیده په خپل نه يم نو زه بلستون کې مزه څنګه را پیدا کوم نو ولې ډاکټر اسرار یا جمیل یوسف زی ولې خپل زه اومنلو په رسالو کې پلوس ولې چې دی ته خپل سنجیده د تکلونو هم لوستل د په تکل پوهیدل هم او د بیا تکلونو هم لیکل په انداز باندې نو هغه بیا خلکم را پیدا کول هغه لیکوالان نیم لستون کې را پیدا کول بل چې کم در رسالو چلون کیو هغه هم په دې سي ضرورت سو چې د صنف مقام ورکی وستو ګره کم رساله چاپ کیږي تا ته په خامخه یو دوه تکلونه چې دی هغه په نظر راځي
ماشان صاحب ساس تکلونو په مجلو کې خبريږي او نن سبا د ټولنیزو رسنیو د فیسبوک زمانہ ده آی کله چې چیرې په فیسبوک باندې تکل خبر کوي یا په مجلو کې ساس تکل خبر سي د خلکو لخوا یو خبرګون یا یو نظر باندې درته راځي چې تکلونه خلک خوشحالي کنه
ما چې په فیسبوک باندې یو خو په فیسبوک دا لایک او ډیسلایک چې ده کنه دا یو خو معیار نه ده فرض کما به یو تکل ولیکل نو سبب راتلم نو یو سل دیر شو یو سل سلویشت کسانو به وتا نو ما به چې په پای کې لټول نو هغه کې به زما زدانم چې ګنیرا زو د لستون کې حوصله ځای نه کوم نه یا هغه څنګه غنه مننه دا مم نه ده خو مسله چې خپل سړی خپل یو معیار خو وی کنه چیرې ز چا وسته علم چې هغه کې به ما وکړو نو هغه بل سي پینځل زدا سي کسانو چې ما ته پدوی چیرې دا خبره چیرې دي کسانو زما دا تکل چې ده لوسته ده یا اوس چې کوم کتابونه زما چاپ دي اوس ما ته ډاکټر اسرار صاحب فرض کې ډاکټر اسرار صاحب چې هغه زو هم چې په پښتو ادب کې په تکل څوک پوهیږي کنه نه غره ډاکټر اسرار صاحب ده ډاکټر اسرار صاحب ما ته فون نو کې چیرې ستا تکل نو کتابونه را ورسېدو دې خط تکل نو دا زما ده پر ډیره غټه خبره ده چې ما ته فرض کې ډاکټر اسرار صاحب دا غوړي ولې چې هغه ته تکل خپل ماهر سره ده نو بیا دا څه خلک چې ته فون نو کې چیرې ستا تکل نو ډیر خط تکل نه دي لیکلي ډیر یاد ترجمه یې ښه کړی ده تکل نو
ماشان صاحب د تکل پاړه بورستي پښتنه دا وکم ځینې ادب پوهان وایي چې سنفونه چې دی هغه د اړتیا لمخې راپیدا شوی دی یعنی کم اظهار چې فرضاً په نثر کې نه کیږي هغه په نظم کې کیږي کم چې په نظم کې نه کیږي هغه په نثر کې کیږي ته لنډه کیسه یا افسانه هم لیکې او شاعري هم کوې دا راته ویلی سي چې څه اړتیا وه چې تاسو تکل لیکلو ته مخه کړه هغه کمې خبرې وې چې هغه تا په لنډه کیسه کې یا په شاعري کې نسوای کولی او هغه ته اوس په تکل کې کوې
ما تکل په کال 1993 نه شروع کړو تکل لیکل او ما هم تکل اخ کشانت لیکل شروع کړو لکه د تنظیم مزا په شکل ما ته پته نه و چې زه دا څه لیکم پر 1993 کې چې ما کله اول سیز لیکل هغه ما لیکلو مینې د غریبو په وحدت اخبار کې چاپ وو مینې د غریبو واغی کې ما مختلف لیکل چې د غریبانو خلکو څنګه مینې وی لکه په کلی کې کله کله مینې به یو بل سره چشمن جوړ کړي سلای ور کړي پلانې شي ور کړي د شانت د خپل کې کم د مینانو د خپل کې به کمې کلی والے ژوند چې کمې نه ما په مختلف شکلونو کې خو بالکل زده دین نوم خبر چې دا انداز چې دا تکلی دی چې ما کله دا لیکل د شانت ما بیا بل غریب ګل غریب د شانت یو دوه درې سلور ما لیکلی چې هغه بالکل هغه تکلی انداز خو ما په تنظیم دا لیکلی ما چې کله په کال 1995 کې چې زه د اولنی کال ال بی سټوډنټ ما ته د ډاکټر اسرار صاحب کتاب د تکل په تکل اپلاس کرا هغه چې لاس تراغه چې ما او کتل ما یار تاسو نو خو تل لیکي دم دا خو دا تکل دی لکه ما بیا او پیژندې هغه نه پسته ما بیا باضابطه تکل لیکل شروع کو اولنه تکل چې کوم هغه ما په جرس رساله کې چاپ هغه دیوالو نو دغه نه پسته لس دولس پورې تکلونو په جرس کې چا پچای کې تور سپین مور کټ او تخلص او سیره دا ټول بیا په غنه پست چاپ دي. او زه دا ما چې دا غي کریډټ ټول ډاکټر اسرار ته ځکه چې ما ډاکټر اسرار په ټیم نو ولسم ما بازار ته تکل نه ویلیکل.
ما شام سب په پای کې کده خپل چاپ آثار او پاړو معلومات راکې خو په پایل کې کده تکل پاړو راتو وس چې تکلونو مو چاپ دي یا د تکل پاړو کوم څلی کلی چاپ یا غراتو وس.
ما د تکل په اړه اولنې تحقیقي چې کم کتاب او ټکنیکی نوغه پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا دا چاپ دي کال 2015 کې چاپ دي. بیا چې کم ده په 2018 کې د تکلونو کتاب چې ده هغه تخلیق دي چې کشل تکلونه دي هغه چاپ دي. بیا دا غي نه پستا د انګلیزي ژبې د ټولو اولنې تکل نگار او بیکن د الفرید فرانسیس بیکن دولس تکلونه ماش بړلې دي. نو دا د تکل پاولا او دغه شان د اولنې کتاب زما په 2015 کې په وجود کې نزایم دا او شاعری وا. بیا 2009 کې ګلګشت رپورتاج بیا ډېر لوی ګیپ بیا 2015 نه چې کوم دی نو بیا لکه فصل ریبل کېږم دا شاعری دا غیب عالم افسانی دی. بیا پسې دوه یاران دوه شاعران د ریاست تسلیم او د ممتاز اورکزی باندې کتاب دی. بیا پسې د یو اه درې ژغونه اجمل خټک یو بغی انقلابی شاعر دا یو کتاب دی. بیا نظام پور او د پښتو جدید شاعری بیا پسې چې کوم دی د خیبر افریدی باندې کتاب دی. نو دا دولس کتابونو کې دوه د شاعری دی نور ټول نثر دی.
ډېر مننه
تاسو ډېر مننه.
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
هغه کرکتونکو چې پیغامونو ته په هنري آثارو کې ډیره توجه کوي وایي چې لیکوال باید وچ پیغام وړاندې نه کړي. پیغام باید په داسې رنګینیو کې راونغښتل شي چې د لوستونکي ډیر وروسته ورپام شي. دا ځل وږمې جبار خیل همداسې یو نقل لوستی. ځوان کیسه لیکوال له دې نقله ډیر څه یادولی شي.
یو وخت یو شتمن دومره دنیا لرله چې د ته یې هم حساب نه و معلوم. د شتمن لویه ارزو دا و چې دی او یوازینی زوی یې لمړینې ناروغۍ او مصیبته خوندي ژوند ولري. خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو له مرګه نه په زور نه په پیسو او نه په زاریو خلاصون شته. شتمن بوډا هم د ناروغۍ په بستر پریوت او مخکې ته دی چې عمري زوی یې را وباله. ورته وی ویل بچیا زه تا ته خپل شتمنی پریږدم او له ژونده بیلیږم. ته به ځان ټول عمر له دروغجنو او ټګمارو خوندي ساتې او کله چې دی وغوښتل چې واده وکړي نو زما هغه تر ټولو پخواني ملګري ته به ورځي او ورته وایې بچی نجلۍ درته خوښه کړي. هغه به داسې نجلۍ درته غوره کړي چې خیر به دې پکې وي. د شتمن زلمی زوی د پلار خبره د زړه په غوږونو واورېده او د پلار لمړینې درې کاله پس یې د واده نیت وکړ. نو د پلار تر ټولو پخوانی ملګری ته ورغی. د نجلۍ په موندلو کې د مرستې ورته وویل. د پلار سپینګری ملګری د تر ټولو مناسب نجلۍ د موندلو لپاره څو اونۍ وخت وغوښت. څو اونۍ وروسته چې زلمی د پلار پخوانی دوست ته ورغی هغه ورباندې زیری وکړ چې ډیره ښکلې هوښیاره او د باور وړ پیغله یې ورته موندلې ده. زلمی خورا خوشحاله شو. خو د پلار سپینګری دوست ورته وویل چې ما او تا خو نجلۍ خوښه کړه ولې دا به هم ګورو چې ستا په واده کې د خدای رضا نغښتې ده او کنه. د خدای جل جلاله د رضا د معلومولو لپاره به تر واده یوه شپه د مخه د هغې خونې ته ورځي. هورې به د خونې د وره شاته یوه تیږه وي. که د تیږه له لارې لرې کړه نو مطلب دا دی چې په دې واده کې د خدای رضا ده. او که ونه توانې دې پوه شه چې د خدای خوښه نه ده او خیر دې پکې نشته. هله بیا نجلۍ ته ووایه چې واده درسره نه کوم. د سپینګری له توصیې سره سم زلمی تر واده یوه شپه د مخه هغه ځای ته ورغی چې نجلۍ ورته راوستل شوې وه او له همدې ځایه ودیدله. دی چې د نجلۍ د کوټې ورته ورسېد د کوټې له منځه یې په یوه ډېر ښکلي آواز کې سندره واورېده. د زلمی زړه ومنله چې دا به یې د راتلونکي ژوند د ملګري آواز وي. سندره ورباندې ډیره خوږه ولګېده او داسې ورښکاره شوه لکه په ډیر ماشومتوب کې چې هم اورېدل وي. زلمی په اوره لاس کې خود چې بیرته یې کړې او زړه یې په ټوپونو شو. وری یو سپرانیست او د وریښمینو جامو په زړه وړون کې پیغلې سترګې ولګېدې. نجلۍ د مړې ادې په شان ډېره شیکه او ښکلې وه. زلمی د ورشاته د کوټې په لاره کې ایښې تیږې د لرې کولو نیت وکړ. تیګه ډېره لویه نه وه، خو ده چې هر څومره زور وواهه چې لرې یې کړې او ور پوره پرانیزي وس یې ورباندې ونه رسېد. آن د یوې ګوتې په اندازه یې ونه خوځولی شوه. زلمی خورا خوابدی شو، ځکه نجلۍ یې ډېره په زړه ولګېده. خو څرنګه چې تیګه یې لرې نه کړی شوه، نو د پلار د پخواني دوست د مشورې له مخې واده ورسره په کار نه و. د پلار پخواني ملګري زلمی ته بله پیغله خوښه کړه او د واده نیټه وټاکل شوه. او دا ځل هم د پلار پخواني ملګري زلمی ته وویل چې تر واده یوه شپه د مخه به د نجلۍ ځای ته ورځي او د هغې د ورشاته ایښې تیګه به لرې کوي. که د تیګه لرې کړه، نو پوه شه چې په دې واده کې خیر دی او د خدای رضا پکې ده. او که د لرې نه کړه، مطلب دا شو چې خیر دی پکې نشته او له نجلۍ سره له واده انکار وکړه. زلمی د سپینګیري له هدایت سره سم تر واده یوه شپه د مخه د نجلۍ ځای ته ورغی. د چې دوره له شا هماغه اشنا سندره واورېده، حیرانه یې واخیست. سندره نوره هو به هو هماغه وه، فرق پکې صرف دا و چې دا ځل له چنګ سره ملا وه. زلمی چې ور یو څه پرانیست، د هغه بل ځل غوندې ښکلې نجلۍ ولیده. د نجلۍ ګوتې له چنګ وهلو سره نڅېدې او چې په خپله دې نڅا پیل کړه، د زلمی په زړه کې ورتیر شول چې دا باید خامخا خپله کړي. زلمی تیګې ته ملا ورټیټه کړه، خو د ویښته قدر یې هم ونه خوځوله. دی بیا هم مجبور شو چې له واده تیر شي او په مازړه کور ته روان شي. د زلمی د پلار پخوانی ملګری په دریم ځل یوه پیغله وموندله او زلمی ته یې د تیرو ځلو خبره وکړه چې که دې تیګه له ځایه ونه خوځوله، نو واده به ورسره نه کوې، ځکه خیر دې پکې نشته. د ډاډه و چې سپینګیری به دا ځل هم ډېره ښکلې، ډېره هوښیاره او ډېره باوري نجلۍ ورته غوره کړې وي، خو تیګې ته وارخطا و، امید یې بایللی و. تر واده یوه شپه د مخه چې د ناوې ځای ته پرېږدېدلو ګامونو وارخطا ورغی، بیا یې هم د وره له شا د خپل ماشومتوب د وخت هماغه خوندوره سندره واورېدله. زلمی چې دا ځل ور یو څه پرانیست، د بزګرو او خوارانو په جامو کې ناسته پیغله یې ولیده. د نجلۍ ځلیدونکې سترګې د غره د اوبو غوندې شوخې او مستې ښکارېدې. هغې سندرې ویلې او ورسره یې ستن او تار په لاس کې و بړستنې ګنډله. زلمی چې په زیر زیر وکتل او په دقت یې د هغې سندره اورېده، په زړه کې دې نتیجې ته ورسېد چې د دریو واړو نجونو ترمنځ فرق نشته. درې سره ښکلې، هوښیارې او د باور وړ، درې واړه د زړونو وړونکې، مؤدبې او مهربانې. خو کله چې د تیګې د خوځولو او لرې کولو نوبت راغی، تیګه بیا هم لکه په ځمکه پورې چې سریخ شوې وي د خوځېدو نه وه. زلمی غبرګ لاسونه ترې چاپېره کړي وو، زورونه یې وهل، خولې ورباندې ماتې وې او نږدې و چې د ناهیلۍ اوښکې هم ورباندې راماتې شي چې دغه وخت یو سیوری ولید. سیوری د وره خواته راښویېده او یوه پسته ښځینه آواز وویل، که دې اجازه وي مرسته به درسره وکړم. دوی دواړو په شریکه تیګه څنډې ته کړه او زلمی پوه شو چې هغه څوک یې موندلی دی چې خیر یې پکې دی. انجلی هم په دې پوهېده چې له دې زلمی سره به واده کې خیر او د خدای رضا نغښتې وي. البته دوی په یو بل څه هم پوه شول. دوی پوه شول چې په شریک ژوند کې د کامیابۍ لپاره یوازې دا ضرور نه ده چې دواړه دې یو بل خوښ کړي، بلکې دا هم په کار ده چې دواړه دې د ژوند په لاره کې د پرتو تیګو او خنډونو د لرې کولو لپاره په شریکه کار وکړي او یو بل دې یوازې نه پرېږدي.
رفیع الله زمیر له څو کلونو راهیسې د شاعرانو شعرونه په مترانم انداز کې وایي. ښاغلی زمیر وایي هغوی چې د شعر په باریکیو پوهیږي، ښه غږ او ذوق لري، باید دې ډګر ته راووځي. ترنم او خوږ غږ شعر ته وزرې ورکوي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړي، پام ورته راړوم.
د ازادي رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو به په اکثر مشاعرو کې د ځینو شاعرانو له خولې بیلابیل شعرونه په مترنم انداز کې اوریدلي، خو داسې کسان هم پیدا کیږي چې هغوی په خپله شاعري نه کوي خو ولې په مترنم انداز کې د نورو شاعرانو شعرونه په ډېر ښکلي آواز ترنم کوي او اوریدونکي په چکچکو بدرګه کوي. د دې ژړنیو په قطار کې د خوست اوسیدونکی رپی الله زمیر هم دی. رپی الله زمیر هم د اوس ما سره ناست دی، له ده به ترنمونه هم واورو او د ده د زړه خبرې او غوښتنې به هم سره په ګډه واورو. د ده یوازې ما نوم واخیست، دی به بشپړه پېژندګلوي را سره شریک.
مننه تپان صاحب، نوم خو مې تاسو واخیسته. رفیع الله زمیر هم د خوست سیمې اوسیدونکی او همدارنګه دلته مختلفو ادبي بنډارونو کې برخه اخلم او د دې تر څنګ پوهنتون هم لولم، د اقتصاد پوهنځی او رسنیو سره هم کار کوم.
ډېره مننه. د اقتصاد پوهنځي محصل بیا په مشاعرو کې برخه اخیستل ډېر لرې فاصله نه ده؟
زه فکر کوم چې که یو څوک د خپل مسلک سره یو ښه ذوق پالي زه ورسره جوړ یم، ځکه چې ځینې خلک دي هغوی چې بد ذوقونه پالي، نو د هغې نه ښه دا ده چې د خپل مسلک په څنګ کې یو څوک ښه او هغه داسې یو ذوق وپالي چې ټولنې ته یې خیر وي او حد عقل تاوان خو یې ورته نه رسیږي. نو انشاءالله چې زموږ دا ذوق چې دی ټولنې ته یې تاوان نه رسیږي.
ترنمونه یا په مشاعرو کې ګډون د اقتصاد د زده کړې مخه نه نیسي؟
نه بالکل نه، ځکه دا زما خپل ذوق دی او اقتصاد هغه زما خپل مسلک دی. بیا نو زه هغلته زده کړه کوم او په دې ډګر کې یوازې خپل ذوق پالم. زه ضروري دا ګڼم چې باید د ادب په برخه کې هغه که د هر ډګر خلک دي دوی باید له ادب سره مینه او علاقه ولري، ځکه چې ادب زما په فکر د ژوند ښکلا ده. هر هغه څوک چې له ادب سره مینه لري د هغوی ژوند به په یو بیل انداز روان وي او هغوی به په ټولنه کې رحمدله عاطفي او نسبتا له نورو بدل خلک حسابیږي.
خبرونه داسې راته ښکاري هر هغه څوک ډېر زر پرمختګ کولی سي یا ډېر پرمختګ کولی سي سي هغه د خپل مسلک تر څنګ په ادبیاتو کې پوه سي او په بېلابېلو مسلکونو کې څومره کتابونه پیدا کوي هغوی به ادیبانو لیکلي یا د هغه مسلک خاوندانو به نه یې لیکلي. اول به ادیبانې بیا به مسلک خاوندانې. په اقتصاد کې همداسې ده که زه غلط څه وایم؟
بالکل، زما فکر چې دا به هم لازمه نه وي چې د هر مسلک خاوندان دي حتمی ادیبان وي، ځکه موږ خپله د اقتصاد پوهنځي په ډګر کې ګورو چې زیاتره استادان دي هغوی هېڅ له ادب سره کوم تړاو رابطه نه لري، خو بیا هم د اقتصاد په برخه کې او په خپله څانګو کې زیات مؤثر او مفید کتابونه لیکلي دي. او د دې تر څنګ بیا ځینې داسې هم لرو چې هغوی سره ده دی چې د اقتصاد پوهنځي استادان دي، د دې تر څنګ ادب پالون کې هم دي او د ادب په برخه کې هم ډېره ښه مطالعه لري.
تاسو سره خبرې ډېرې وکړې، تم سي څنګه ماری پکړې او ریدونکو ته هغه ترنم برخه و. تاسو بلابل مشاعرو ته ځای په مشاعرو کې په مترنم انداز د شاعرانو شعرونه وایي او تا خپل ویل چې دا د ذوق غوښتنه ده او ذوق پالې. نو د ذوق د پالنې په اساس موږ ته نه وهیله کوو چې یو ښه ترنم په اوریدونکو پیرزو کې چې هغه تا وویني چې څنګه ترنم.
مننه. نو زه خو خپله شعر نشم لیکلی څه ډول چې تاسو یادونه وکړله. بل د لطیف الله زمیر صاحب یو شعر دی، هغه به ترنم کوم.
ارشاد:
په څنګل زه ما ویدا یې زباور کا ولینا شم آیا دا پا خپالتا یه زباور کا ولینا شم زڑ لڑی رے مودی و روستا دول فت پا میں کدکے زڑل ڈیرے مودی و روستا دول فت پا میں کدکے درے دالے پل مان جائے زباور کا ولینا شم آیا دا پا خپالتا یه
زباور کا بلینا شم زپوہے گا مچ مراما ستاد تگنا پس با مرما زپوہے گا مچ مراما ستاد تگنا پس با مرما خط خاندے وائے خائے زباور کا بلینا شم پچنگل زا ما ویدائے زباور کا بلینا شم
ڈیرا مننه زمیر صاحب ترنم ته څنګه مخه کړه اکثریت شاعران خپل شعرونه ترنم کوي ته بیا د نورو شاعرانو شعرونه ترنم کوي څنګه
بالکل نو اصل کې دا و چې وړکوالی نه زه چې ښوونځي کې ومنو اغلته به ما بیا ترانی به می ویلې خوانځي کې بیا استادانو به چې ستاره خ غږ دی نو هغه وخت کې هم زه ډیر وړو کې هم دا هندي سندرې به می چاورې دلې او مغه به می داسې غړې وړې زده کولې او پښتو سندرې هم چې چا به ویلې بنو زده کولې به می خو بل اخره هغه وخت چې کله کرن خان سندرې پیل کړلې نو ما دا غل لمړنۍ البم مازدیګر هغه واورېدن او زیات خوند را کړ هغه ډېر سندرې ما ته یادې خو بل اخره بیا زمون خوخه هم داسې بدل شو سره هارون بچا بیا ما ته ورستو ډیر خوند را کړ نو دوی سندره به می ویلې او بیا داسې وخت هم راغی چې خپل می زینې شعرونه را واخیستل طرز می ورته جوړ کړ هغه بس مشاعرو کې ملګرو خوخول نو ماغه سلسله داسې روانه ده تر اوسه پورې
تا دی هارون بچا یادونه وکړه کوم دی هارون بچا غزل دی ترنم ویلې چیرته او تر هارون بچا دی خو ویلې کنه
هله کوم نو هارون بچا خو اغه نه خو یې ښه نه شو ویلی ځکه چې هغه خپله کمپوز ورته جوړ کړی دی هغه ډېر لوی استاد دی خو دا چې موږ د هغه نه کاپي کوو د هغه نقل کوو نو نه پوهېږم چې ښه به وي که نه به وي ښه نو هغه یو دا د ممتاز ورکزي شعر ویلی دی همدا اوس 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 همدا اوس به شراب اوس کم په نهرا همدا اوس به د ماښام کمه سهارا همدا اوس به د ماښام کمه سهارا همدا اوس 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 دا حق نه دی برنا حقا مروارا دا حق نه دی برنا حقا مروارا دا حق نه دی برنا حقا مروارا زورا ورا ہے زورا ورا سخبارا چترا همدا اوس به د ماښام کمه سهارا همدا اوس به د ماښام کمه سهارا همدا اوس اوس اوس
کوم شعر د ترنم نه وروسته تاسو د مجلس د ګډونوالو یا د مشاعرې د ګډونوالو غبرګون وینئ څه احساس کوئ
مننو اتمن هر کله چې سړی یو عمل کوي چې عکس العمل یې ونه ګوري هغې پورې یا که عکس العمل یې ښه وویني نو ادامه ورکوي او که یې ښه نه وګوري هغه عمل پرېږدي. نو زه هم چې تر اوسه دې ډګر کې هم د ملګرو داد دی د دوی داد دی او همدارنګه هغه مینه چې دوی موږ ته راکوي نو موږ هم تر دې حده پورې اوسه پورې کوشش کوو او په دې برخه کې روان یو. دوی ډېر خوشحاله دي او زیات د خوښۍ اظهار کوي.
فکر نه کوي چې دغه خوشحالي چې تا ته د ملګري درکوي موسیقۍ ته به دې مخه کړي؟
دا خبره ده ځینې ډېر ملګري دي هغوی ما ته دا وایي هم خو زه بیا ډېری وخت ورته دا وایم چې پښتون قوم دی او پښتون قوم کې بیا ما ته هغه بیت ډېر یادېږي چې نن یې ګل سبا یې کاڼي په لاسو کې د دې خلکو الفتونه ما ته یاد شي. نو بس همدا بیت ما ډېر له دې برخې نه بیا لاندې راغورځوي.
د دودونه به څوک ماتوي دغه رواجونه دودونه سي تاسو فکر نه کوئ دا دودونه رواجونه مات کوي؟
واقعیا ملګری ډېر زیات د ادم راکوي او دا هم ده چې باید پوی خلک د رواج له زنځیرونو ځانونه آزاد کړي او هغوی چې عقل لري هغوی سره یو څه فکر دی باید چې ځینې دودونه او دستورونه هغه په ځان باندې ونه مني. خو خیر بیا به هم وخت ته ګورو چې څه کېږي.
یعنی اراده خو لرې
داسې نه شو ویلی.
دغه ښار کې چې دغه مبتذله موسیقي تاسې اورئ ایا تاسو ته بیا دا احساس نه درېږي چې یو څوک باید صحنې ته راسي چې دغه موسیقي مخه ډپ کړي؟
واقعیا اصل کې دا احساس هر وخت کوم ځکه چې دا بې معیاره موسیقي یا مبتذله موسیقي دا خپل زما لپاره یو اذیت وي چې یو څوک یې اوري هم زما لپاره اذیت وي او همدارنګه چې خپله یې هم چرته اورم یا چرته چا لګولی وي نو هغې نه ډېر په تکلیف کېږم او هر وخت یې موږ په دې فکر په دې سوچ کې یو او دا هیله لرو چې د خلکو د دوی هغه ذهن دې ته جوړ شي او یا هم دوی بالاخره دومره علاقه ولري له دې معیاري موسیقۍ سره هر څوک دې ته چمتو شي. نو ځینې داسې سندرغاړي چې هغوی راوتلي دي هنرمندان لکه مثلا هارون باچا کرن خان ځینې نور ډېر ښه ښه استادان هغوی سندرې باید چې زموږ ښه خلک او هغه پوه خلک دې ته باید له اوله نه اهمیت ورکړي هغه واوري او نور هم داسې خلکو ته اړتیا شته چې دې ډګر ته راووځي هغوی چې غږ لري او همدارنګه په شعر باندې پوهېږي باید هغوی دې ډګر ته راووځي چې د دې سندرو مخه ډپ شي.
وروستۍ پوښتنې په توګه ځان ته اړتیا نه ویني چې راووځي؟
دا به نو ملګري ښه وټاکي چې زما لپاره اړتیا لیدل کېږي په دې ډګر کې او که نه
لیدل کېده بیا
نو کلی دل کې دا بیا به وخت ته ګورو. ځینو هغه څه چې زموږ په وړاندې زیاتې ستونزې ولاړولی شي اول به له هغو قیوداتو ځان راوباسو هغه زنځیرونه به ماتو له هغې وروسته به بیا دې ډګر ته
راځو. دا دې بریالیتوب پیل.
ډېره مننه.
گٹان گٹان شلا آخر داس چلو شو زڑ گیا چلو شو تالا مچے پدے دش کے دل باران شلا آخر داس چلو شو زڑ گیا چلو شو اچیا چولے بڑھے تھا بس ہمارا گھر نرے اچیا چولے بڑھے تھا بس ہمارا گھر نرے نبیام سہوا حسن پر سہوا داد لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا داد لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیر لینا زانگی اختر نرے چپٹالو نو پیر لینا زانگی اختر نرے
السلام علیکم. علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ساده سرگو بلا واخل ما جانان از ما و دزر قرار راشا میربان از ما.
ساده سرگو ما جانا نظما و دست قرار را